په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پهل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د هیواد له چارواکو غوښتي چې با ثبات او تلپاتې سولې ته د رسیدو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې انکې په دې تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون اتلس ولایتونو ته له ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغه ولایتونو ته د برېښنا جریان وروسته له هغې پیل شو چې تېره شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې ازبکستان له تېرو شاوخوا دونیو رئیس افغانستان ته وارداتي برېښنا سمنی مرا انکمه کړې. چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 410 میگاواټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میگاواټه ته را اخته کړې و. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرونو ویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه هیوادونه راتلونکي کال رسمن له ناتو سره یو ځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2023 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامله کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران نن په بروکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سږ کال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4,000 کډوال اروپا ته اوښتي دي. دا شمیره پروسه کال 16,000 ته رسیده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان لوبډلې پچه ګټلې او د توپو هنې پریکړه کړې. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په شپږ دیر شو اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 196 منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نړیوال جام ته یې د مستقیمو وتلو چانس زیاتیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې د ایران د دوهمې لوبې په مهال نن بیا هم سیاسي مخالفتونو سورې غوړې ولې ولول سره د لوبې په پیل کې ایرانی لوبغاړو نن ملي سرود بدرګه کړ. په خپله لومړۍ لوبه کې چې له انګلستان سره شپږ د دو وړاند په وړاندې وبایلله ملي سرود نو ویله. یو شمېر حکومت پلوه کسانو لوبغالي ته د ننوتو پر مهال د ایران تر انقلاب مخکې بیرغونه له لیدونکو واخیستله او هغه کسان یې توهین کړل چې د ایران د اعتراض کوونکو شعارونه یې په کمیسونونو لیکلي وو. ښځه ژوند او ازادي د دواړو ټیمونو تر منځ لوبه روانه ده. تر اوسه 0-0 په مقابل کې. نن دغه راز په دې جام لوب کې درې نورې لوبې هم ترسره کیږي. کوربه هیواد قطر له سینګال سره، هالند له اکوادور سره او امریکا هم له انګلستان سره لوبې کوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نن هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی.
There is a systematic deterioration.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره هم مرکه کړې ده.
د نکاح نه نیول تر د ښځې د مهر حق، د ښځې د میراث حق، د ښځې عزت، ژوند، حتی د تعلیم او د
پا په کندهار کې د شاتو د مچیو کاروباریان د تولید د زیاتوالي خبر ورکوي.
دا روحان کې شش کال مو دا درېم اصل کې شیدې چکوې.
د غراز د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو له وروستي حاله به مو هم خبر کړل. خبرونه دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرو پروګرام هم هیروي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره سملاسي ګامونه پورته کړي. یو نامه د خبر پاڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې او د شپاړس ورځني کمپاین د پیل په مناسبت خبره کړې ده. نور په دې رپورت کې وورو.
د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړو د نړیوال ورځ سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د یو نامه لخوا په دې اړه ازادي راډیو ته رالېږل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو د حقونو په نقص او محدودیدو سره انساني او اقتصادي ناورین لا پسې زیات شوی دی. د اعلامیه کې ملګرو ملتونو سازمان له طالبان غوښتي چې په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې بې له ځنډه معنا لرونکي ګامونه پورته کړي. اعلامیه کې همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د وخت په تیریدو سره د دې چارې پاتې کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. د یوناما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د خوځو څنګه د استازي الیسون داویدیان لقول لیکل شوی دوی ویني چې هر ورځ د نجونو او خوځو پر وړاندې د هغوی په کورونو کار او مزینو کې تاوتریخوالی د دې کېدو پر لور درومي. طالب وایندویانو تازه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونو ترجمان دي، هغه چوکاټ چې طالبانو د خپل نوي واکمنۍ په 15 لومړنیو میاشتو کې تعریف کړی نه دی. په افغانستان کې پنجون او خوځو طالبانو د نویو بندیزونو په دوام دوی انجونی او خوځي خاري حمامونو عامه پارکونو او سرپټو کلپونو ته لټلو منه کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولې د اعلامیې په ورستیو کې د یوناما د مشري روزا اوتانبای واله قول لیکل شوی د افغان خوځو بنسټیز حقونه باید خوندي شي او د یو داسې چاپیریال د جوړېدو لپاره چې له هر ډول تاوتریخوالي پاک وي باید کوټلي ګامونه پورته شي. مرمن اوتان بای واز یاتوی د خوځو د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې د ثبات سوکالۍ او تلپاتې سولې یو مهم لامل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازولۍ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د ځانمن جنو او خوځو بیلابیلو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر هم د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د مرستندوی خوځو پرته د امیدوارو مېرمنو ماشومان او جنو او خوځو سره به اړینې مرستې کول ستونزمن کار وي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت هم په خپل ټویټر پاڼه لټول وغوښتي چې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض له کمپاین سره یو ځای شي. اروپایي ټولنه وړاندې لیکي د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ورځ نړۍ نارنجي کیږي. د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نابرابرۍ د لمنځوړو نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین پیلېږي او د ډسمبر په لسمه چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده پای ته رسیږي.
د غرض ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2013 میلادي کال پیل شوی هدف په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دغه کمپاین هم د رنګ په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو د ملاتړ د زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان یعنی یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي محرومي دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. په عین حال کې اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو د اوسني چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې لنړیواله ټولنې غوښتل شوی چې غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي او د ژوند د افغان جنو او خزو راګرځیدل او په زده کړو د بندیز پای تر سوال باید د خبرو اساسي شرط وي. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې ډیر ویناوالو له خزو سره د طالبانو په چلن خورا سخت نیوکه وکړي. نور په دې رپورت کې
اروپای پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واک تر طالبانو لبیا رسیدو وروسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي، جنسيتي اپارتایډ یا تبعیض وبلل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونډه واخلي او تر خوایل نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو سرید تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د جنونو په سانويز د کړو بندیز هم غندل او تری غوښت چې په خپل تیر ژوند عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه و پختل خوایندویانو یې جواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندې دي. د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې ویناوالو هم د جنونو خو پر وړاندې د طالبانو په کړونو خورا سختي لیوکه وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانز لینارچچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خصوص حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوی.
There is a systematic deterioration.
دوی جنې لسانه ویز د کو به برخه کړي د خزو په لباس کار او سفری بندیز لګولای، حتی امه پارکونو او جیمونو ته د ننوتو مخنی ولیدا. خزې د اقتصادي او ټولنیز ژوند لډیرو برخو څخه وستل شوې. د تاریخوالي او جبري ودونو څخه د خزو او جنونو د ساتنې لپاره سرپناه او میکانیزمونه لمنځه وړل شوی چې د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د خزو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجان ازوکو هم په افغانستان کې د جنونو او خزو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د خزو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لري کړی دي. د جنونو منځني خوانځي تړلي او د خزو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډوني د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خدای اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استادو د نړیوال ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسنی چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استاد کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوال ټولنې افغانستان له پامه غورځولې.
د افغانستان لپاره مخرزول حل لار نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیون، له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبريالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوصل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان ښځو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګول شوي. د دې محدودیتونو په لړ کې افغان جونې له زده کړو محرومې شوي، افغان ښځې په زیاتره دولتي کارونو کې کار کولو منع شوي دي او دغه راز په دې وروستیو کې پارکونو او حمامونو ته په ورتګ هم بندیز لګول شوی دی. زما همکاري د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه دا چې په افغانستان کې ښځې اوس څه حالت لري، د ښځو د حقونو له یوې فعالې ظریفه غفاري سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې چې ولې افغان مېرمنې تل د تاوتریخوالي قرباني دي.
د افغانستان میرمنې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي بحث کرا واخلو، راځي لدینې واخلو. کله چې پیو کور کې انجلې پیدا کیږي څومره خوشالۍ نه پکیږي. بدبختانه مونږ لا هم هغه ټولنه یو لا غشيبینه چې مور او پلار په دې پویږي چې په ډیرې کورنیو کې پاکسریت نفوس کې چې اولاد یې لور د لا غشيبینه نیولې چې مور پیزوري یګی ترغه پوری چې یعنی د ماشوم ترزیګیدو پوری هم مرددی دعا کوي چې کېدای شي د زوی وي او کله چې هغه لور پیدا شي دا هغه ماشوم ته بیا لوینه بیا چې کله هم لږ ځوان شي بیا د ظالم ورونو هغه ورونو چې دا وین د وینه او د میراث پاغه کې لپلار نه ظلم او خشونت ورته نقل شوی هغه ورته برخه کې رسیدي بیا غزینه کچیری نیکبخت وی واده وشی لیو خسړای سره خوخه او کنینو ک پلاتری ک لک دیری ودونه چ په افغانستان کې کیږي ورته ووزی هل ته بیا لور نورې تو تاریخوالی خو دغه غټولنیز غټولی زاغید بیا رازودی ته چ په افغانستان کې متاسفانه سربیره پر دی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی سربیره پر دی چې هر یو نظام هر یو قانون چې راځي د اسلامي نظام او قانون په نوم هغه ته حاکمیږي خو متاسفانه مونږ غي اسلامي حدود هم ناقو د افغانستان د نکاح ننیولې تر د خزي د مهر حق د خزي د میراث حق د خزي عزت جوان حتی د تعلیم او د هغه لمړنۍ اسانتیا او حق چې صحیح او طيب کې اشاره کولای
شي. تاسو اشاره وکړه چې یو انجلۍ چې په افغان کورنۍ کې پیدا شي لامه پایل تر پایا تاریخوال سره مخ وي. تاسو یو افغان استي په یو کورنۍ کې یو افغان کورنۍ کې زیږیدلی استي. تاسو شخصي کې د خپل یو تاریخوال کیسه لري چې تاسو هیڅ کله نه هریږي کړته یو کوي.
زما یو له ډیرو دردونکو کیسو نه دا د کله چې ز شپکلانوم پینځنی مشپاک په همدغه وختو کې زما د پلارجان ډیر شمیر انډیوالان راغلي ول کور کې دا غلي دوت او دوی ټول په میلمستون کې میهمانخانه کې سره ناست ول د چای وخت شو زید یو هغه شومې په صفات چې زما ډیره خوښېده چې مشرانو سره کېنم د غوي خبرې واورم او یا هم هغه انټریکشن ورسره ولرم ما ډیره غوښته چې د کوټې ته لاړ شم او کېنم ورسره وغږېږم نو دلته زما کشر ورور چې ما نه دوه نیم کال کشر دی هغه غوښته چې دغه د چای او د شیرینی او ترموز او د شیان نه نه باسي د پتنوس او ګلاسونه د کوټې ته نه باسي نو ما په همدغه بهانه چې یعنی زه دې سره کومک کوم هڅه مې وکړه چې د کوټې ته نه نوزم د ګلاسونو پتنوس مې په لاس و کوټې ته ننوتم چې یو ناڅاپه له شانه یو لاس د اوږي کې مې هغه شوه او وی درولم نو راغلم د بیلې کوټې ته د لاس مې د مورجانې وه مورجانه مې ور درولم کله مې چې ورنه وپوښتلو چې ولې ما ته یې وویل چې په افغانه ټولنه کې ته اوس پیغل انجلۍ مونږ کور کې درې غږي په درې کې راته ووی چې جوان دختر هستی اوجا کلش مرداش شتن اجازه نشته طولنی هغه دا نه دی چې تال تلار شي لاغوی سرکین نو یو شپکلن ماشوم مې لپاره دغه سی او تجربه سوچ کوم چې ډیر تاریخ کېدونکی شي او دا هغه تجربه دا هغه خاطره ده چې زما هیڅ کله هم نه یادی نه یریږي او نه کولای شم چې هیریږم.
د خزو ده حقونو فعال ظریفه غفاری و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او اوس به هم د ورزش دنیا ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره هم د شبه لوبه کوي. زما همکار احمد شبر دلته په سټډیو کې دی لوبه له نږدې تعقیب کړې ده. لوبه څه ډول روانه ده شبر صاحب؟
نوري صاحب تر دې دمه پورې نه تیرش ور شوي دي. افغانستان 211 منډې کړې دي، دوه لوبغاړې له لاسه ورکړې دي. افغانستان ډېر برلاسه ښکاري.
یعنی د مخکنی لوبو ته په پام سره چې اوس د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی، فکر کوي چې ډېر لوبغاړی وبخي، یعنی ښه مخته ځي
افغانستان ډېر، ځکه چې لس وره لري او اته لوبغاړی ورته پاتې دي. او په دغه میدان باندې چې په سریلانکا کې دا لوبه روانه ده، د اوسط حساب باندې تر 280 ډېرې منډې په یو ورځنۍ لوبه کې ندي شوې. نو افغانستان داسې ښکاري چې تر 300 باندې ډېرې منډې جوړې کړي چې د سریلانکا لپاره به ډېره سخته وي چې دا پوره کړي.
د افغانستان لپاره دغه لوبه څومره مهمه ده؟
د لوبو ته د سوپر لیگ لوبي وای، او د افغانستان لپاره د اهمیت لري ک چرته افغانستان له سریلانکا سره درې لوبي کوي. ک چرته دغه لړۍ افغانستان وګټي، افغانستان به د 2023 کال د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ته مستقیمه لار پیدا کړي.
هم مهال د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنز مو د فوتبال سیالي هم په قطر کې د جام پیل شوې دي او نن هم لمړنۍ لوبه د ایران او د ویلز ترمنز پیل شوې ده. لوبه
تروسه نو به تروسه پوری مساوی روانه ده او یو بدلون پکې دا راغلی دی چې د ویلز لوبغاړي هغه ګول کیپر سور کارت واخیست او ایران دوه ځله د ویلز پایا ووهله د ګول خو ګولې ونه کړ. د ایران لپاره ډیره مهمه ده چې ترته ایران د لوبه بایلي ممکن له ګروپ اوټ شي.
ایران په مخنی لوبه کې د ایران لوبغاړو کله چې میدان تر نه وتلو د ملي سرود په محاله ملي سرودونه وای
دازل ملي سرود وای خو بیا هم د میدان د باندې شخړې رامنځته شوې. هغه لوبغاړي چې د ایران د پاچا د وخت بیرغونه هغه لیدون کې چې د پاچا د وخت بیرغونه ورسره و د هغه ممانعت شو چې سټډیوم ته نه وسی ځکه د حکومت په لوه کسان د سټډیوم په خوله کې ولاړ وو. خو جنو کسانو د حکومت په ضد باندې هغه د اعتراض کوونکو شعارونه بدرګه کول چې شزه او ازادي پکې یادې شي.
ډیر مننه احمد شیبرس. البته د یادونې وړ بولو چې نور لوبي هم نن په پام کې دي. کوربه قطر له سنګال سره لوبيږي، هالند له اکوادور سره، امریکا هم له انګلستان سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سره سلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د پنځو کلونو کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل او خرځوکۍ پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي. د کمیټې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې تیر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د خرځوکۍ 30,000 پیښې ثبت شوې وې چې سږ کال دغه پیښې 30,000 ته هم پورته شوې دي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم د سینه بغل یا نمونیا د پیښو د زیاتوالي خبره مني او وای د ژمي په راتګ سره تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو ګراف زیات شوی او سکه له هم دا ګراف زیات شوی دی.
خاطره د کابل ښار په وچنده کې ژوند کوي. دغه 25 کلنه مېرمن چې د څلور اولادونو مور ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختو شیبو کیسې کوي. نو موړی وی له 13 ورځو راهیسې 15 کلنه لور سمیا سينو بغل ده او د درملو د اخیستو توان نه لري. خاطره وی دا خاوند چې په تیر جمهوریت نظام کې دند درلودي اوس وزګار دی او د خپل ژوند شپې ورځي په سختۍ تیروي.
زما دوه لورګانې سورځي کېږي، ډیر زیاتې ټوخيږي، نفس یې بند بند کېږي، سینه بغل شوې دي. باور کوي یو شی په هم دوی آرامه نه د تیر کړی او درمل می هم ورته نه دی اخیستي. د دې لپاره چې توانې نه لرم ډاکټر تمین دی بولی ترسو سم معاینات وشي.
ایواز خاطره نه ده چې د حالت سره مخ ده. خاید دي په سیر په زورګونو میرمنې ویچي لو ورته حالت نه شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د سر صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC تازه په افغانستان کې ل 15 کلنه کم عمر ماشومان کې د سینو بغل او خوارځوکۍ د پیښو د زیاتیدو اندېښنې خولې. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د خوارځوکۍ د پیښو شمیر چې تیر 2020 کال کې 30,000 و سږ 2020 کال تر همدغه مودې د غشمیر اندریش په 30,000 پیښو ته لوړ شوی. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د سینو بغل یا نمونیا په پیښو کې د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی راغلی. په دغه خبر پاڼې کې د سینو بغل د پیښو د تیر کال شمیر او فیصدی نه دا وړاندې شوی. له دې سره خو کې د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت هم په افغانستان کې د سینو بغل د پیښو د زیاتیدو خبره مني. د دې وزارت ویان شرافت زمان د جمی پورس ازادي راډیو ته وویل چې د جمی پراتک سره په ماشومان کې د غناروغي پراخیږي.
د سینه بغل نمونه چې کوم واقعیت موږ د تیر دریو کالو په لاس باندې لرو نسبت تیر دوو کالو ته سکل واقعیت یو څل وړ دی او د هغه غندازه زیاته شوې ده. دا چې د ژمي موسم را روان دی شاید واقعیت نور هم زیات شي. په دغه نروغانو کې چې سکل موږ سره رجستر شوی دی او روغتي مراکز ته مراجعه کړی ده، په دې کې د هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر لري د غوي اغه اندازه او شمیره په کې لوړه ده نسبت لویانو ته. دغه ترڅنګ هغه ماشومان چې په ملټریشن یا په سوې تغذیه اخته دي یا هغه ماشومان چې د شری سره په نږدې کې مخسیوي وي هغه د سینه بغل نمونیا سره په اسانۍ سره مخ کېدل.
دا په داسې حال کې چې نړیوالو بشري او روغتيایي سازمانونو روان ژمي په افغانستان کې د ګڼ شمیر افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره سخت او د نخنی وړ خودلای وو. هم حال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم په افغانستان کې د خوارځواکۍ او نورو بشري ستونزو په اړه اندېښنه خودلې دي او دروان حالت د کابو کولو لپاره د نړیوالو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
په کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي او د شاتو د مچیو کاروباریان وایي روانو څو میاشتو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو تولید زیات شوی دی. که څه هم په دې ولایت کې له شپیتو فارمونو څخه د وچکالۍ، اقتصادي ستونزو او نورو لاملونو له امله تقریبا څلوېښت فارمونه تړل شوي، خو شل یې تر اوسه پورې فعالیت کوي.
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډیر د شاتو د مچیو د روزنی فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکوونکي وایي سږ کال یې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا درېیم ځل دی چې په دې یوه کال کې له دې فارم څخه شات ټولوي.
سږ کال مو د درې میاشت کېږي کلن چې ریحان ته مو مچۍ ایښې دي. سږ کال مو په دغه فارم څخه دا درېیم واره د ریحانو شات کشي ده چې موږ کوو. د نورو کلو په پرتله سږ کال الحمدلله ډېر ښه دي. نور کلونه به موږ په ریحانو کې یو یوه شات کشي کوله. سږ کال مو الحمدلله دا درېیم شات کشي ده په دغه فارم کې.
ما نوم سمیع الله دی. دا مردا یو کسل تور ته ولاړی کارګر مسلکه هغه ورې را پرمان ټکوي بالا بج کسه په برس وي موږ په ګاډي ته اچول ته وړو بالا په دغه ته اچو ماشين ته بیا ماشين سر خو بالا ماشين په زیرې بیا د اصل زنی باسو.
په کندهار کې د ریحانو فصل پراټولې دودی خو زیاتی کرکیلې په دغه ولایت کې د ته زمينه برابر کړې چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول عبدالباری وای لڅو کلونو ورسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شاتر لاسه کړی.
نو شش کال 1500 دغه مچمچي زلغم دا روحان کی شش کال مو دا درې ما سر کشي دي چکوې د نو کلو پر تل شش کال دا بارانو نو وسو په داخل کې دا روحان شس ول نو په دې کې اصل پیدا سول. څو کال مخکې خو اصل ګسره نه و په دا وچکلی کې اته کال مخکې مر شیر سرخ کې دا سی اصل کشي وکړ دا اصل متولید کړ. شش کال داغه کار په پرتله داغه سیاسل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاسل څوک نه لري. دا درې ماسر کې چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کړی.
د کندهار د کرنې او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې لڅلبیر څخه زیات د موچوي فارمونه د تیرو جګړو او وچکالۍ لامل لمنځتللی و. خو په وینا یې سش کال له شلو فارمونو څخه چې زر صندوقه موچوي پکې ساتل کیږي 15000 کیلوګرام شات تولید شوی. د نوموړي په وینا تیر کال د شمیر 2000 تر رسیدي.
تیر کال کې په کندهار کې د شپته فارمونه وو او ستغه د تیرو جنگو وچکالې د وجه یو څه فارمونه کم شوی. تقریبا شل یوش فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونه سخت کال په دغه فارمونه سخت کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دی چې دغه دیم هم دا اوس څلوره محصول کشي د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتېدو دي. خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان، زیره، انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. لدی جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به هم نور شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنوي بازارونو ترڅنګ یو شمیر گاونډي هیوادونو ته هم صادریږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. درقبت اول صالحه تخا د ولایت من تماس له ولایت دغه پیغام د پاره ماجستر از ټول بیان خپل نام لیکي او یا خپل ځامن نشي بنائل سکي. غریبانان او مسکینان ټول پات دي او څوک پښتنه هم نه کوي. دا ماجستر باید غریبانان ترځي باید غریبانان تور کوي. د غریب حق معلوم شي. د غریب حق تور کوي ولې دا ظلم کوي. دا باید هر یو حق او اقدار تور کوي. نو دا پیغام دی کاربان د خپل ځامن لیکي او که بایان انجنیران دا ول حساب ډوډۍ ورکړي خپل میخانو کې څه نه وي په ځامن په نوښته کې بس خلاص. غریب نن یې صاحب مجلسه کې نه شامل وي. غریبانو خو په کورونو کې پاتې دي. ټول مسکینان تاسو کې زغ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما زغ د لوفو چارواکو پورې ورسېږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د تا پریږدم. نو زما دغه پوښتنه ده چې د دلته چې کومې مستره چې دا په بیوزلو نه ویشل کېږي، نو باید چې اول غریب ته مستحق وروپېژندل شي، نو بیا دا په بیوزلو ته وویشل شي. مننه.
د علي ولسوالۍ نه ما دا ازادي راډیو څخه زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو ورسي، دغه مرستې چې کومې د علي ولسوالۍ ته راځي هغه خوار او غریب ته نه رسېږي، هغه کسان ته ورکول کېږي چې ښه موټر ولري، ښه پیسې ولري، یا ګرد مولیان صاحبان پسې ګرځي، و خوار غریب کورو ته نه راځي. دا چا ته راځي چې ښه موټر ولري، ښه غوښې ورته پخ کړي او ښه مېلمستیا ورته کړي، هغه نشته چې نور خواره نه شي. نو زما د لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومک وکړي، د ماښام وړه نه لري. د الله په امان.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د برخې کې د ازادي رادیو ستاسو د اوریدونکو ستاسو او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هیروي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د هیواد چارواکو غوښتي چې یو باثبات او تلپاتې سولې ته درسي. دوی هڅه د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یو خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه پکې تاوتریخوالی کېږي. نن له دې ورځې سره هم مهاله په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره د فعالیتونو د یو موټی کېدو په نوم شپاړس ورځنی کمپاین هم پیلېږي چې د ډسمبر تر لسمې د بشري حقونو تر نړیوالې ورځې پورې به دوام کوي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویل باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان کړو چې موږ ټول فیمینستان یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون اتلسو ولایتونو ته له ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ولایتونو ته د برېښنا جریان ورسره له هغې پیل شو چې تیر شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي چې ازبکستان له تیر شاوخوا دوه نیو رئیس افغانستان ته واردونکو برېښنا سمه نیمره کمه کړې وه. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 420 میگا واټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میگا واټو ته را اخته کړې وه. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرون ویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوی چې دا دواړه هیوادونه راتلونکې اونۍ رسمن له ناتو سره یو ځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2023 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامل کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران په بروکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM په وینا سږ کال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4,000 کډوال اروپا ته اوښتلي. دا شمېره پروسه کال 18,000 ته رسېده. او د سپورت له نړۍ، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره خپل لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. لوبه اوس هم روانه ده. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په درسل وختم اور کې د درې لوبغاړو په سوځې دوه 200 وخت منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیگ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیگ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کره کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیگ له 12 لوبو لس ګټلې دي. او د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په نننۍ لومړنۍ لوبه د ایران او ویلز ترمنځ و چې ایران ویلز ته د دوه ګولونو په ورکولو سره دا لوبه وګټله. بل سیالی د کوربا قطر او سنګال ترمنځ د لهغه وروسته هالند او اکوادور د میدان ډګر تر اوسه او امریکا به هم له انګلستان سره لوبیږي. پرون هم څلور سیالي وشوي، برازیل سربیا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه، پرتګال 3-2 په غانا بریالی شو، اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 په وړاندې مساوي شو، خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، د مرستو لوي شانې ولې د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او نخوالو پاړه. تیر اونۍ د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. زغم د وی سولېز ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاریخوالي د لمنځتلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی، یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات قابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپو سره هم غږیدل یو، خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی ریڈیو ٹول اور کارکون کو سلامن اور نکوم محمد اسلام ہمت ہم دن امروز لدلارام رسوال تاثر پتماس کیم ددام رست پر برابر میرو رہی خبر در تکول چ دغم رست چکمی راضی د مسکنان او مستحق په نامه دا یوی مستحق کورنۍ تم نور کول کیږي، او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان تور کول کیږي. دلته زموش په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده، زده سه خلک پیژنم چې هغه یو سړی ته د ملک په نامه څلوېش کاټه ورکړل سوی دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې دغه کسانو څخه د دغه مرستو دغه پروسه چې دغه کسانو د لاسه راوځي، دا ډول ویش د عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحق کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه دی جوړ شوی چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم، هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشوري او د ملا امامانو سره په مشوري باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکول شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرسته نه برخوداره کیږي هغوی دی باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دینه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرسته ورکول شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نرسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړي شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دي ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغه خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغه نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضي هغه هم خپل هغه افراد هغه ته لومړیتوب ورکوي، او حکم به وصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغه همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالی يم. دا کوم مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحق و کسان و تنه رسیگی پو کلی پو جماعتو که بدیوی جنجالو نراجل کلی دی طول دی وایستی خلگو تورکیگی نو دی ما خواهش داده سی دمرستی یو مخبیلومون بندیسی دیر سخت پساتون جنجالی کور پو کوری بدی را روانه کلی دی راجل کلی طول دی وایستی خلگو تورکیگی مستحق کسان پاتی لکت و سلام دی خدای پامان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت له پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدار نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اور دن کو کارکون کو تا بعد سلام زمگ دا پیغام دے چی طالبان دولت مولت نشی جوڑا ولے اس بس دن دا کارکون دا کار کو وقت پتے رو دیو دا خلق دولت کے لمڑو شو پلیاز دو خدا پلیاز دو قران دولت دسی کا دولت دے جوڑے بہ دول دے دے دا ٹول سرونا کل کی ہاں چ نظام جوڑی فوجان خو وختم وختن پری دی سرونا بہ ٹول دے یو سر نہ ماشین شی نو بعد سلام جدی اقدام کرنے کی جوڑے نو بعد وقت نور ور نکل شی زکہ جی ڈیر وقت تیر شو یو نیم کال نن سبا پورا کی گی دا سر رقم دولت دے ولیاز دے خدا دولت گن خلق مڑ شو.
السلام علیکم، ز محمد خان مبارز د هلمند ولایت ته ستاسو پیغام پریږدم. دلتا په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزور دی په اکثر ولسوالۍ او حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزور دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو، داسې هېڅ یوه شبکه نشته چې دغه نیټ موږ څلور ساعته کار دینه واخو، حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځانته واخلو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي. واسطه خطا کار بش کوي، نو بېل واسطې یو سیم کارت که سړی غواړي رانیسي نه رانیول کېږي چې واسطه په نمایندګۍ کې ونه لري. نو زه د شرکتو څخه دا هیله ورزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي کې که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې او په هلمند کې دغه خپل نمایندګۍ یا زیاتې کړي یا هغه نفر هغه پرسنل زیات کړي چې دغه هیوادوال ته یو اسانتیا جوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. پس له سلام زه د بغنی د ولسوالۍ د سر بغنی د کلي ته احسان الله خبرې کوم. موږ د دخدو یې بولی کانتنان بولی د دو سره بیخي په عذاب یو. ګور سره کې موږ ټلیفونان کار نه کوي، موږ د وای فای سره خپل ټلیفونان وصل کړي دي. هغه په پنځلس ورځو کې شپږ سوه کالداری زموږ څه غواړي. مصرفونه بیخي ډېر چې په بیا داسې هم پېښېږي چې شپږ سوه ورکړو درې ورځې کار وکړي بیا ور زموږ ټلیفون کار نه کوي. دا اوس څه پسې دي وایي هغه پیسې یې خلاص کړي دي. موږ اګر بیخي په عذاب یو. موږ د مجاهدینو د لوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه بغنی ولسوالۍ ته توجه وکړي. د داخدو یو امتنان دي ولګي، فقط دوه امتنه بالا غواړي هم نه. دلته یو کوتل دی، دې کوتله د پر سر باندې ټلیفون کار کوي، لوړې خواته بیا کار نه کوي. فقط دوه امتنه چې ولګي بس موږ ډېر وسا کېږو.
زه راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اړیکه مې نیولې د روزګان ولایت ته شهید اساس ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې د زموږ شهید اساس ولسوالۍ بیخي تر شا پاته ده. نه سړک لري، نه اوبه لري، نه مکتبونه شته، نه مدرسې شته او نه مخابراتي شبکې شته. موږ بیخي تر شا پاته، هیڅوک زموږ غږ نه اوري او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تېر شوي دي په دا شلو کالو کې، هیڅ یو ولسوالۍ به هم دونې تکلیفونه نه وي ګاللي. وسلام.
السلام علیکم، بصیر دمن یم د کابل د بګرامیو نه مې اړیکه نیولې ده. د جمې پر رسېدو سره متاسفانه په کابل ښار کې د سون توکو او د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي د نورو کلونو په نسبت سره. داسې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک دپاره څه نشي اخیستلی، نو د سون دپاره به څنګه شی واخلي؟ د عمارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي او همدارنګه مدکومې موسسې چې کومک کوي هغوی سره هغوی نه هم دا هیله ده چې غریبو کورنیو سره مرستې په دوامداره ډول وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علی محمد نگرہ ولایت کامی ولسوالی سخت سات سره پړک کې مو د خپل ایمان ته سوزر سره شریکوم. څنګه به دې شکل چې په کامه کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکټران په نه کاری تجربه لري او نو مریضان ته رسیدګي کوي. اکثره مریضان چې ډیر عاجل دوا ته ضرورت لري دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې وسر شکل د دوا ورکړي، نه ورته لاره ګودر ښیي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم د اسلامي ممارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي. دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د خیوې او د کامې ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د سفرې په نامه کلی ده. دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکل وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت واسخه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته ولا په هیڅ برخه کې موږ اسانتیا نه لرو. د بیلګې په ډول د مکتبو او د روډو او دغه شیانو موږ هیڅ اسانتیا نه لرو. د اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه چې پکتیکا ولایت واسخه ولسوالۍ ته زیات پاملرنه وکړي.
بلیا السلام علیکم. زه عبدالله جهانی یم. لکندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د ګورتی پی د کلی څخه خپل پیغام تاسو ته پریږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړي. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډیر خراب دی او دغه رودیامو دغه سړک ګرد وړی دی. دا باید د مجاهدینو طالبان مشرانو څخه دغه زما پیغام واوري. ازادي راډیو د نشر کې چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژره غم وخوري او د خلکو مځکې ګره دا رودیامو واوړي. اخوا تاجکستان دی رودګره دا خواته را روان دی. دا مځکې ګرده یوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی زما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم. ازادي راډیو ته ښه راغلاست وایم. د مادي طالبانو څخه د وزارت معارف څخه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري مکتبونه نه وایي نو دوی ته د 12 اسناد ما ورکوي ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي د وطن دفاع واره په کې مشغول دي په دفاع کې. نو هیله کوم نالوستي کسان د لوستو کسانو سره ما یو ځای کوي. افغانستان بیا یو هغه ځای ته ما برابروي چې بیا لسره پکې د علم چراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي موږ ولاکه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي. دا امنیتي ملي دي. دا پوځیان دي. دا کتای خاص دي. دا پولیس دي. دا محکمه ولای دا چی شي دي. د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د خپل ترافیکي اصول چې د مثال هغه خلکو ته ورسي هغه خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي هم دوی پسې ځغلي راګروي خپل د ترافیک مدیریت یې بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې هم د دوی بس پشکلاسې د دوی ورځغلي. او بل خبره دا ده چې ترافیک سره باغ خپل درشي او خپل موټر واغه به ورسره و. دا سړی په دې باندې پرچدا چیش دی ویم پورونه ورسره حتی کپلیر پرتولوس علی کو دونه دی په ډلو ډلو ورزیال ته امپورونه سره په دې سړی نه پرچدا او ترافیکان دی کدا اوس اردو دی یا بل شریا بالا به خلک ډیر تنکړی دی. دا د مرکز لشکره خلک ما زغوري چې موږ دغه سړی ډیر په عذاب نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده دې ته دې یو پاملرنه وکړي. دا په دا حال نه پرېږدي. دا خلک ډېر دینه په عذاب دي. که خلک جنجال ورسره کوي که پر مځکه سره دا وایي که پر بل سره دا وایي دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې یو دوه خلک جنجال سره وکړي هم دوی ورځغلي خپل پر سره یې بندیانوي نه محکمه خبروي نه بل شی خبروي. با بس یو خپلولی شروع کړی ده او ګرده د یو زګي خلک هم دي. نو د اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو کوو چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی هغه تیر وختونه دي هم دوی داسې ناخوالې پیښې کړي دي چې هغه بیخي د کړو نه دي، نو باید دې ته پاملرنه وکړي، دغه ترافیکان دا اصلاح کړي.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادی رادیو ته پریښو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولې په افغانستان کې کم مراتیږي یا ډیر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولی شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله، دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظه یو دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخوالی یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، نور انسان یو دفاعي سیستم، انسان مجبورای چې باید هغه دفاع کی. هغه دفاع په څو ډول کې دی شي؟ په دوه ډول کې دی شي، یو مثبت یو منفی. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکي، او بل دفاع منفی دا چې نیگیټیو پیشنټ ورته وي، نور هغه په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږ هیڅ کلم د پوزیټیو پیشنټس یا مثبت حوصله نه هیڅ کلمه کار نه راغسته، همیش مونږه نیگیټیو نه کار اخلو. له بعد مرغه جنگ او وحل تکاول هر څه چې مونږه د لاسه وشي، مونږه بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږه شوکو یا خی. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږه د جنگ بیا زمونږه د کلچر او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغه ته مونږه مختلف نمونه ایکدو، قرمان نوم ورته ورکو، د پهلوان نوم ورته ورکو، د قومندان نوم ورته ورکو. نور هر واجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجورته انسان دی، ډېر جنگونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅ کله مونږ نه دا استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پر رویه یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري. ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضی دی.
خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي ترڅو د کورنۍ په کچه باندې ماشوم لاوله داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی، احساسات قابو کړي او په واړه خبره باندې لاسوګریوان نشي بل چا سره.
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چې کوم په هیواد کې جنگ کیږي هلته خپل یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلتور او کلچر تغییر کوي، دغه مینټالټی یا ذهنیت تغییر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلويخ کال جنگ افغانانو باندې ډیر زیات منفي تاثیرات وکړ، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته zarar رسیدلې ده. نور هم دغه صبر، حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده. نو دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دا لپاره اوس باید کار شروع کړو. اوس له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بي وزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خراب وي انسان هر څه سره خرابيږي، انسان هغه حیثیت سره خرابيږي، انسان هغه فکر خرابيږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویل شو چې د املا تیر په مانند نور بالکل اقتصاد خپل رول لري، خو د انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی، د کورنۍ تربیه مهم دی، انسان څنګه روزل کیږي دا ډیر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډیر مهم دی، ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډیر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشوم تو باید خر چلن وشي، ماشوم سره ماشوم احترام وشي، ماشوم سره حوصله مندي باید ډیر زیات وشي. کوم میندې یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، وهل کوي، تکول کوي، خشونت کوي ماشومانو باندې، بیاینده کې هغه ماشومان هم بیا غوسه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم کورنۍ نه، پلار نه، میندې نه چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپي کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي او مور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلن کیږي، چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلن شو، نو هغه بیا آینده کې ښه یو انسان، ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث شادي او بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بي وزلي ده، اقتصاد خراب دی، جمعي را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سون توکو د اخستو وس نه لري، په کور کې تاوتریخوالی کوي، څه وکړي چې دوی په هغه ډیرو کمو شیانو هم قناعت سره وکړي؟
قناعت مونږ اکثرا مریضان ته وایو چې قناعت باعث سعادت پېښه وت، نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي، انسان باید قناعت ولري. خو بیا هم چې کور کې ورانه یې، کور کې جمعه را روان دي، مشکلات زیاتی، نور دغه انسان خپل یو حد لري کنه، د حوصله او د قناعت هم یو حد لري. نور د کې زمونږ دولت مردان او زمونږ حکومت باید توجه زیات وکړي، خلکو باندې شفقت وکړي. هیله هم دغه دی چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې، خلک به نه لري پیسې، مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري، نور حکومت هم باید خپل پام وکړي.
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان زیر دا شد آمد او کیسه زمادا چه سر سری دا آخر که روان قاتل خبر پی چه زندگی دا آخر که روان جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک